سلامونه ستړي مشه په کابل کې دا مازیګر څلور بجې شې دی خبري خبرونه ته موزه فريده سيال هر کله کوم خبرونه به په خبرونو پایلې کړو راپور نوای چې نن طالبانو په لخرګه کې شل کسان د بیلابیل جرمونو په تور په درو وهل په هلمند کې د طالبانو د ولایتي ادارې د اطلاعاتو او کلتور ریاست مرستيال مولوي محمد قاسم ریاض ازاده رادیو ته وویل
نن ورځ چهارشنبه له هلمند مرکز لخرګه شهر کې شل تنه مجرمینو ته تعزیری سزا ورکول شو. دغه مجرمین چې د غلا او د نامحرم شدو سره د نامشروع اړیکو په جرم مجرم پیژندل شوی وو او په خپل جرم یې اعتراف کړی وو د هلمند مرافعه او نظامی محکمو له لارې تعزیر.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وروستیو کې پر هغو چې د دوی محکمې مجرم ګڼي د عامو خلکو په وړاندې د سزا پلي کول زیات کړي دي چې د بشري حقونو د سازمانونو او د نړۍ د یو شمېر هېوادونو لخوا پرې سختې نیوکې شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیڅ هېواد نه غواړي چې افغانستان د ترهګرو خوندي ځای واوسي او یا د حملې د هېواد ترهګریز بریدونه پلان او ترسره شي. بلاول بوټو زرداري تېر ورځ له یو انډونیزیایي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې سوله د پاکستان په ګټه ده. نوموړی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د رواني اونۍ د یکشنبه په ورځ اسپین بولدک چمن دروازې ته څیرمه د پاکستان او طالب ځواکونو ترمنځ پنخته کې دوړ لورکته مرګ شو واوختله. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي بلجیم د زیانګالو افغانانو سره د 3 میلیونو یورو مرستې ژمنه کړې ده. اوچا نن په ټویټ کې له بلجیم هیواد څخه د مننې ترڅنګ له بسمنه ورکوونکو هیوادونو غوښتي چې اړمن افغانان د پر روان شمې کې هېر نه کړي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د ښځو د توانمندۍ او جنسیتي برابرۍ ادارې ویلي وو چې 6 میلیون افغانان د قحطۍ سره مخ دي. بسمنه ورکوونکو اداره او سازمانونه افغانستان د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړي دي چې وګړي تر ټولو ډېر بشري مرستو ته اړتیا لري. یو شمیر ډیپلوماټان وایي ظاهرا د سحکارې چیران به د ملګرو ملتونو د خزو له ادارې د خزو اونجونو د حقونو د ضد پالیسۍ ولامل له دې سازمان څخه وشړل شي. هوته مکیږي چې یو شمیر هیوادونه به د امریکا متحده ایالاتونو د دې غوښتنې له منلو ډډه وکړي. نن د ملګرو ملتونو د اقتصادي او ټولنیز شورا چې 45 هیوادونه پکې غړیتوب لري د امریکا متحده ایالاتونو هغه پریکړه لیک ترې ورکړي چې په دغه سازمان کې دیران د پاتې موخې څخه دغه هیواد په سمدستي توګه لري کړی. اوس ایران د ملګرو ملتونو خزو چارو کمیسون کې تر 2018 کال پورې غړي توپ لري. او په نړیواله کچه سکه کال 333 ژورنالستان بندیان شوې دي چې په تیرو 3 لسیزو کې به ساري ګڼل شوې دي. د ژورنالستانو د مسؤلیت کمیټې نن د دسمبر په 14 ویلي د هغې احصایې له مخې چې دوی هر کال راټولوي دا په تیرو 3 کلونو کې نمړی ځل ده چې په نړیواله کچه د زندنې شوو ژورنالستانو دومره لوړ شمېر ثبتېږي. د کمیټې ویلي دي چې د دسمبر تر پایله 333 ژورنالستان د زندانونو د ملي تر شا او چې دا د 2018 کال د 2018 میلادي کال پرتله 40% لوړوالی ښیي. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې افغانستان کې سولې سبا د پاکستان په ګټه دی. چې څنګه موږ د سیاسي مسایلو د چارو کارپو پرې پختلې دي.
طالبان یا پاکستان په تیرو شلو دیرشو کلونو کې په خپل د تروریزم د تقویې لپاره وسیله وه.
تمه ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره د پکتیکا په برمل وسالې کې د زلزله ځپلو لپاره کورونه جوړ کړي. دا چې دا کورونه به څنګه جوړیږي وړاندې خبرونه کې به درته وایم. ننګرهار کې د مالټو باغداران خپل حاصلاتو ته بازار غواړي.
بلغټه خبره ده چې د ازمنګ مال چې کم دی ایکسپورت وشي نور ملکونو ته لاړ شي، تاجکستان ته او ازبکستان ته لاړ شي، ان شاء الله یو قاعد به موږ ته په لاس راشي.
نړیواله مسله ته به هم تم شو ملتیا مغوړم.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړي مشي. راپورونه وایي چې نن طالبانو په لخرګه کې شل کسان د بیلابیل جرمونو په تور په درو وهلې دي. د دې خبر جزئیات با نورز موږ همکار حسیب تلاش چې همدا شیبه سره په استډیو کې وصل دی وړاندې کړی. ستړي مشي تلاش صاحب.
سلامونه. د طالبانو د هلمند د اطلاعاتو او کلتور ریاست مرستیال مولوی محمد قاسم ریاض ازادیر رادیو ته وویل چې دغه شل کسان چې ټول نارینه دي د غلا او نامشروع اړیکو په تور نیول شوي وو چې د په وینا د محکمې تر پریکړې وروسته نن چهارشنبه د عامو خلکو په مخ کې په درو ووهل شول. همدارس په تیرو څو ورځو کې د هیواد په څو ولایتونو کې خځو او نارینه وو ته په عام حضر کې د درو وهلو سزاګانې ورکړل شوې دي. طالبانو د تیرې سې شنبې په ورځ د اعدام لومړنی علني حکم هم په فراه ولایت کې تطبیق کړ. دا اقدام د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د مدافع ډلو متحده ایالاتو، بریتانیا، فرانسې او یو شمېر نورو هیوادونو له سخت غبرګونونو سره مخامخ شو. په وروستي مورد کې وویشت تنه ښځې او نارینه په پروان ولایت کې د خلکو په وړاندې په درو وهل شول او له دې مخکې طالبانو په غور، تخار، لوګر، کندهار او څو نورو ولایتونو کې هم لسګونه کسان په درو وهلي دي. طالبان و ادعا کوي چې دا سزاګانې د دینی احکامو په اساس عملي کوي، خو د بشري حقوقو سازمان هم په افغانستان کې د علني اعدامونو او د درو په وسیله د سزاګانو له کبله اندېښنه څرګندوي او د هغو د سمدستي بندیدو غوښتنه یې کړې ده.
ډېره مننه کور مودان حسیب تلاش و چې نن په هلمند کې د شلو کسانو د درو وهلو پاړی نور جزئیات راکول. بیا هم د افغانستان یو بلې مسلې ته تم شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیڅ هیواد نه غواړي چې افغانستان دې د ترهګرو خوندي ځای اوسي او یا د هم له دې هیواد ترهګریز بریدونه پلان او ترسره شي. بل اول بوټو زرزارې تېره ورځ له یو انډونیزیا ټلویزیون سره په امریکه کې ویلي دي چې په افغانستان کې سوله د پاکستان په ګټه ده. نوموړی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د روانې اونۍ د یکشنبې پورې سپین بولدک چمن دروازې ته څیرمه د پاکستاني او طالب ځواکونو ترمنځ په نښته کې دوړلو ته مرګ ژوب لا وختې وه. تفصیل به په دې راپور کې وورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي تمه لري چې د طالبانو حکومت به د افغانستان امنیت خوندي کړي. بلاول بوټو زرداری تیر ورځ له یو انډونیزیایي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي هیڅ څوک یا هیڅ هیواد نه غواړي چې په کور کې ترهګري وده وکړي او نورې نړۍ ته ترې ګواښ پېښ شي.
مکتملرو چې د افغانستان موقت حکومت سره رامنځته کیدو یو کال تیریږي، نه یوازې دا چې د ترهګری مسلې ته برسیدل وکړي بلکې امنیت به هم خوندې کړي، ځکه امنیت د سولې او سوکالۍ د رامنځته کیدو لپاره لومړی شرط دی.
خاغلی زرداری ویلی په افغانستان کې سوله د پاکستان په ګټه ده. نوموړي افغانستان ته په بهرنیو چارو کې د پاکستان د حکومت د دولت د وزیر حنا ربانی کر وروستي سفر ته هم اشاره کړې. ویلی چې دواړه لور یو د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه او د اقتصادي راکړې ورکړې په زیاتېدو بحثونه وکړل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې افغانستان او پاکستان دوه غونډیان دي او خو غونډیان به پاتې شي. نو موړې دا سرګندونې دوه ورځې وروسته لاغي کوي چې د سپین بولدک چمن دروازې تصویر مده طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ په ټولیز ډول دواړو خواو ته په نخته کې وته نه وژل شوی او نګدي ډیر شنور ټپیان شول. پاکستانی لوري ویلي چې د طالب ځواکونو په دزو په چمن کې شپږ ملکی وګړي وژل شوی او ولس نور ټپیان شوی. د شان په کندهار کې طالب چارواکو په دینه خطه کې د یو طالب سرتیری وژل او د لسو نورو ټپی کېدل تایید کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په دې ټلویزیونی مرکه کې دا هم ویلي چې د افغانستان ثبات به سیمه ییز اقتصادي فرصتونه رامنځته کړي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو تازه د خغلی زرداری د نویو سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د سیمې او نړۍ د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي. د طالبانو حکومت د غشان په افغانستان کې د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی داسې مهال چې تازه دوه ورځې وړاندې د کابل په شارې نو سیمه کې د چینایي وګړو د استوګنې په یو هوټل د داعش ډلې په حمله کې د چین د بهرنیو چارو وزارت په خبره 15 چینایي وګړي ټپیان شول. په دې ډلې ځه حمله کې یو شمېر ملکی افغانانو او طالب سرتیرو ته هم مرجوب لوه وخته، خو دقیق شمېر یې نه دی معلوم. د کابل ایمرجنسی روغتون بیا په خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې له دې بریده دغه روغتون ته 13 ټپیان او 3 وژل شوي وروړل شوي دي.
راپور کې مو واردل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره له طالبانو سره په ګډه کار کوي. آیا طالبان به له ترهګرۍ سره په مبارزه کې بریالي شي؟ زموږ همکار محمد خطر پردیس د تیر جمهوري نظام د دفاع سرپرست وزیر شاه محمود میخیل سره دا او دی تور تنورې پوښتنې په دغه مرکه کې کړې دي.
اول په دغه چې طالبان یا پاکستان په تیرو شلو دیرشو کلونو کې په خپل د تروریزم د تقویه لپاره وسیله و او زیاتره ګروپونه د توریستي ګروپونه چې کوم یو دی یا افراطی ډلې دا د پاکستان لخوا تقویه شولې ځای ورکړ شو او دا په هغه د فرانچایز په شکل باندې دا وړل چې دیونه د خپل هغه د ستراتیژیک اهداف لپاره پاکستان استفاده وکړي. اول د افغانستان په ضد باندې استعمال کړل وس وړي چې د منطقې د هیوادونو په ضد باندې د استعمال کی او یا د نورو ملکونو نه کاغه چین ده او روسیه ده یا امریکا ده د دېونه په باج واخلي. نو تاسو ګورئ چې په افغانستان کې په تیر دغه یو نیم کال کې چې طالبان قدرت ته راغلي دي، هم فزیکی امنیت دیونه شکر چې ټینګ کی او هم بشری امنیت او وضعیت ورځ د بل نه خرابیږي.
میخیل چې اوس تر ډیره پورې باور دادی چې په افغانستان کې طالبان د پاکستان په ملاتړ باندې بریالي شو او قدرت ته ورسیدل، لبلې خو بیا داسې هم ویل کیږي چې پاکستان د ترهګرۍ په ملاتړ باندې تورن دی، نو په اوسنیو شرایطو کې له طالبانو څومره توقع کیدی شي چې مبارزه دی وکړي؟
نو زه په خپل لکه مخکې شمه ویل چې یو هیواد یو ډله چې هغه په خپل توریزم د تقویې لپاره د هغې د خپرېدلو لپاره کلونه کلونه کار کړی او هغه د دیو د خارجي پالیسي مهم رکن وي، هغه ستراتیجیک ډیپت پالیسي چې دی ورته وایي یا عمق د پالیسۍ چې کوم یو دی، چې دغه غیر دولتي افراطي ډلې دا د دیو هغه د پالیسي مهم رکن دی چې دا د کشمیر کې مې استفاده ته وکړه، په افغانستان کې هم وکړله او په نور ملکونو کې دینه استفاده کوي. نو دا په حقیقت کې چې یو سړی په خپل یو ګروپ تقویه کوي، یو فکر تقویه کوي او بیا په عین حال کې وایي چې موږ بیرته د هغې په ضد باندې مبارزه کوو، زه فکر کوم چې دا سمه نه وي.
میاخیل صاحب، اوس خپله نړۍ څومره په پاکستان باندې باور کولی شي ستاسو په باور باندې؟
نړۍ ډېر شک اوس په پاکستان په دغه باندې لري، ځکه چې مخکې دی و هغه روابط د چین او روسیې سره زیات ښه و د پاکستان، ځکه چې دی و به ویل چې طالبانو تغییر کړی دی او بلدار چې طالب به د داعش په مقابل کې د ټوریزم د پراخوالي مخه ونیسي په مرکزی آسیا او یا د چین کوم ګروپونه چې کوم یو دي د دې مخه به ونیسي، نو هغه به داسې فکر کوي چې کېدای شي چې دا به صحیح وي. نو اوس هغه چین او روسیه هم په پاکستان باندې بې اعتباره ده او هم په طالبانو باندې، او دغه وروستی واقع چې کوم یو رامنځته شولی دا په خپل د دې هغه څرګندونه کوي چې دلته روابط سره یو څه خراب شوي دي او هغه اعتماد وجود نه لري.
خاطر پردې سو چې د تیر جمهوریت نظام د دفاع سرپرست وزیر شاه محمود میخیل سره د بلاول بوټو زرداری د خبرو پاړه خبرې کولې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1000 اتسوا اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په بام افغانستان ته ورشو، د رسنیو د زینو ملاتړ بنسټونو مسؤلینو خبرلن په افغانستان کې د خپلواک رسنیو د بندیدو دوام تندېخمندي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې پر رسنیو د محدودیتونو پر ځای د دوی ملاتړ وکړي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې جمهور خبری اژانس تازه پیوی خبر پاڼه کې په کابل کې د طالبانو د استخباراتو لوري د پرلپسې ګواښونو وروسته د خپل مرکزی دفتر د بندیدو خبر ورکړ، خو طالبانو په دې اړه تازه څه نه دی ویلي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
ورسته له هغه چې جمهور خبری اژانس وتړل شو، د رسنیو د یو شمیر ملاتړو بنسټونو چارواکو او خبریالانو په افغانستان کې د خپلواک رسنیو تړل کېدو ته اندېښنه وښوده. یو افغان خبریال چې نغړې د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل چې خلکو ته د افغانستان له حالاتو اطلاع رسونه او د خپلواک رسنیو موجودیت په اوسنیو شرایطو کې مهم اصل دی.
مخکتن بر جامع رسنی افغانستان
ریختیا هم د افغانستان پر رسنیز ټولنه کې چې په تیر یو نیم کال کې سخت محدودیتونه او بشمیر ستونزې ورته جوړې شوې، د دغه ډول رسنیو تړل کېدل یو لوی ضایع ګڼل کېږي.
رسنین رسنام یو فعالیت شکه توقف پیدا میکنه، یک ضایع بزرگ است.
دا خبريال د رسنیو له بهراني او کورونی ملاتړ بنسټونو غواړي چې په افغانستان کې د رسنیو وضعیت تجدید پاملر نه وکړي. په افغانستان کې به د آزاد رسنیو ملاتړ بنسټ یاني مسؤل ظریف کریمی د جمهور خبری اژانس تړل کېدو ته په اشاره سره آزادی رادیو ته وویل چې د طالبانو په بیا ځلي واکمنۍ دوه سره ډیری تصویری غږیز او چاپی رسنی تړل شوې دي.
اې تنها رسنی نیست چې
دا یوازې په څو میاشتو کې دغه رسنۍ نه ده چې تړل کېږي، بلکې د جمهور خبری اژانس له تړل کېدو سره تلویزیونونو، رادیوګانو او چاپي رسنیو هم خپل فعالیتونه درولي. موږ له سرپرست حکومت څخه غواړو چې د رسنیو ملاتړ وکړي.
سرپرست خان عزیز هستیم تا در رستای حمایت از رسنو اقدام کنن.
دا په داسې حال کې ده چې جمهور خبری اژانس د می خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې مسؤل د طالبانو لخوا په ټلیفون او د احضارولو له لارې څو ځلې ګواښل شوی دی. دغه اژانس ادعا کړې چې په لومړني جدي احضار کې چې د طالبانو د حکومت د رسنیو د څار ریاست لخوا د روان لمریز کال د ثور په میاشت کې و، جمهور خبری اژانس د اسلامي امارت ضد فعالیتونو او دغه شان د طالبانو د حکومت د نسکورېدو په هڅو تورن کړ. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو له دې وړاندې د طالبانو حکومت ویندویان ویلي و چې دوی د اسلامي شریعت او قوانینو پر وړاندې د بیان ازادي ټینګښت ژمن دي. لکه لنه چې طالبان د 2020 کال د اگست په 15مه په ټول افغانستان واکمن شول، د رسنیو یو شمېر ملاتړو بنسټونو او خبريالانو د رسنیو او رسنیزو کارکونکو په وړاندې محدودیتونو ته جدي اندېښنې وښودلې. له دې وړاندې طالبانو د ازادي راډیو او امریکا غږ خبرونې هم د اف ام او په منځنۍ څپو بندې کړې. طالبانو بیا هم مهاله د 800 ورځپاڼې د ډومینز انټرنیټي او د زاوی میډیا فعالیتونه هم بند کړ.
آزادی رادیو ته غوښنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په د اوکراین کړکیچ ته تم شو. د فرانسې او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له لوري هڅې روانې دي چې د اوکراین ټولو اټومي مرکزونو ته پلاوی واستول شي. نړیوال اندېښنه لري چې پر اوکراین د روسیې د بریدونو له امله اټومي ناورین رامنځته نشي. تفصیل به د احمد چیبر نوور.
د اوکراین سر اعظم دینیس شمیحال وای پر هغې موافقې له همکار روان دی چې د اوکراین د زاپاروژیا له اټومي مرکز څخه درنې وسلې وباسي. شاغلی شمیحال زیاته کړه چې دا پریکړه هم شوې ده چې د اټومي انرژي نړیواله اداره د اوکراین ټولو اټومي مرکزونو ته پلاوی ولی شي. شمیحال پرون په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون او د ملګرو ملتو د اټومي انرژي د نړیواله ادارې له عمومي مشر رافائل گروسی سره د زاپاروژیا د اټومي مرکز په تړاو ترغونډو وروسته وویل چې تر دې دمه په دې تړاو مشخص تفصیل ورسره نشته. شمیحال د اوکراین تلویزیون ته وویل چې د زاپاروژیا په تړاو د روسي چلن لا هم سخت دی او په دې اړه خبري د فرانسې او د ملګرو ملتو د اټومي انرژي د نړیوال ادارې له لوري ترسره کیږي. د اوکراین ټولو اټومي مرکزونو ته د ملګرو ملتو د اټومي انرژي د نړیوال ادارې د پلاویو استول د هغو هڅو برخه ده چې په دې جګړه ځپلې سیمه کې د لوی ناورین مخاونول شي. د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر رافائل گروسی له شمیحال سره د پاریس د مرستو د نړیوال کانفرنس په څنډه کې تر لیدو وروسته وویل په ځانګړي ډول په داسې وخت کې چې د جګړې له امله د اوکراین د انرژي تاسیسات له ګواښونو سره مخامخ شوي دي، د اټومي انرژي د مرکزونو خوندیتوب ځانګړی اهمیت پیدا کوي. د ملګرو ملتو د اټومي انرژي د ادارې یو کوچنۍ ډله له څو میاشتو راهیسې په زاپاروژیا کې دیره ده او هڅه کوي چې هغه برخې چې د ډزو پر مهال زیانمنې کیږي هغه بیرته ترمیم کړي. په پاریس کې پرون له اوکراین سره د مرستو په نړیوال کانفرنس کې د شاوخوا اویا هیوادو او نړیوالو مؤسسو استازو برخه واخیسته. په دې غونډه کې پر دې خبرې وشوې چې له اوکراین سره د انرژي، خوړو، اوبو، روغتیا او ترانسپورت په برخو کې د ژمي په ترڅ کې څرنګه او څومره مرسته کولای شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې وویل چې اوکراین د انرژي په برخه کې 800 میلیون یورو ته ضرورت لري. د دې غوښتنې په ځواب کې لویدیسوالو او متحدانو یې له اوکراین سره د انرژي په برخه کې د 1 میلیارد یورو مرستو ژمنه اعلان کړه.
د قطر لزرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
په قطر کې د فوټبال نړیوال جام لومړنۍ نیمه پایلوبه 3-0 د ارجنټاین په ګټه پای ته ورسېده. ارجنټاین تیر شپه په یو اړخیزه لوبه کې د کرویشیا له لوبډلې لوبه وګټله او په دې سره پایلوبه تلار پیدا کړه. کرویشیا لوبډلې په کوارټر فاینل لوبه کې د برازیل تر ماتولو وروسته د فوټبال څارونکو پام ځان ته راړولی او دوی د جام ګټلو مدیان بلل، خو ارجنټاین په ډېرې اسانۍ سره مات کړل. لوبه د لومړۍ نیمایي تر 1:30 دقیقې پورې برابر روانه وه، خو دغه وخت د کرویش یا لوبغاړو نه جبرانیدونکې خطا تر سره کړ چې د پینالټي باعث وګرځیده. لیونل میسی دغه پینالټي تر سره کړ او د کرویش یا ګول یې پرانست. ورپسې په 9:09 دقیقو کې 22 کلن جولیان الوارز دوه ګولونه تر سره کړل او تر دې وروسته په لوبغالي کې د ارجنټینی مینوالو د بریا جشن پیل شو. که څه هم د کرویش یا لوبغاړو د ګول وهلو په پار خبرې دونه تر سره کړل خو هدف ته ونه رسیدل او د 2022 زیږدیز کال نه نړیوال جام سره یې خدای پامانی وکړه. باید وویل شي چې ارجنټاین په خپله لومړنۍ لوبه کې له سعودي عربستان 2-1 تر ماتې خوړلو وروسته په لوړې روحیې سره تر دې مرحلې ځان راورساوه. نن به د شپې ناوخته دویمه نیمه پیلوبه د مراکش او فرانسې ترمنځ ترسره شي چې ګټونکو لوبډله به د ډسمبر میاشتې 14 نیټه له ارجنټاین سره پیلوبه ترسره کړي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
ننګرهار کې د مالټو قراردادیان ننګرهار یانو مالټو ته په غونډیو هیوادونو کې د بازار موندنې غوښتنې کوي. دوی وایي مالټي په افغانستان کې مارکیټ لري خو په غونډیو هیوادونو کې ورته بازار پیدا شي د دوی اواید به نور هم ورسره ډیر شي. خو په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې هم د تیر کال په پرتله سږ کال د مالټو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی خو د حاصلات دومره ډیر نه دي چې بهرنیو هیوادونو ته صادر شي. په ننګرهار کې د مالټو بڼو کې سلګونه کسان په کار پوخ دي چې د دوی په خبره ل خپل کار خوشاله دي. جزئیات باز موږ همکار د همکار په دې راپور کې ووري.
د ننګرهار د کانل ریاست اړوند د مالټو د بڼونو قراردادیان او کارکونکي وایي د تیر کال په څیر سږ کال هم دوی د مالټو له بڼونو سلګونه ټنه حاصلات راټول کړي دي. د مجیب الرحمن په نوم د مالټو یو تن قراردادي ازادي راډیو ته وویل که څه هم د اقلیمي بدلون او د هوا د تودوخې له امله د مالټو حاصلات اغیزمن شوي دي خو په خبره یې بیا هم د دوی حاصلات د افغانستان د بازارونو غوښتنه پوره کولی شي. نوموړی د طالبانو له حکومت نه د ننګرهار مالټو ته ګاونډیو هیوادونو کې هم د بازار غوښتنه کوي.
سکه لیدا موسم او لګرم ګرمایش ډیرو نو دغه د وجنه مالټې تاواله او ان شاء الله مونږ کوشش کوو پرېګانی ورکو سری ورکو چې آینده د پاره مونږ د پاره ښه حاصلات ورکی او بلغه خبره ده دا چې د زمنګ مال چې کم دی ایکسپورت وشي نور ملکونو ته لاړ شي تاجکستان ته او پاکستان ته لاړ شي ان شاء الله یو ښه عاید به مونږ ته په لاس راشي او زمنګ د سر
مجیب الرحمن وایي د ننګرهار کانال ریاست څخه 12 شرکتونو د مالټو حاصلات په قرارداد نیولې دي چې دوی هر ورځ پیک کوي او د افغانستان نورو ولایتونو ته لیږدوي. د یادونې ده چې د مالټو په دغو بڼونو کې سلګونه کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده چې له خپل کار خوښ دي. د مالټو د بڼونو دوه تنه کارګران تاج محمد او غلام رسول
دا تاجکستان تم افغانستان ټول ولایتونو ته بیا بار تاجکستان ته ګورځي یو کارتن 400 روپۍ سر وټو او دلته لګیا او کار ته خوب خوشاله یو دا دی امبی افغانستان اوسه سلور دیش ولایتونو ته تولیدي مالته.
د ننګرهار فارمسي سیمه چې تر ډیره د مالټو باغونه دي د سړک پر سر ګڼ شمیر هټیوال د مالټو د پیر او پلور کاروبار کوي. یو هټیوال نورغه ازادي راډیو ته ویل د نورو ورځو په پرتله د جمعې په ورځ لدې عمله ډیری مالټې خرڅوي چې د کابل په ګډون له څنګلور ولایتونو د غلط خلک د تفریح لپاره ورځي. نو موړی ویل په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست ویان وایي د دغه ولایت بټیکوټ ولسوالۍ د مالټو له باغونو به د اټکل له مخې سږ کال 2000 ټنه مالټې راټولې شي په داسې حال کې چې تیر کال د مالټو د حاصلاتو کچه 2000 ټنه وه. سید همایون غریب مل ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي ننګرهار کانال ریاست پلان لري چې دا مالټې بهر ته هم صادرې کړي خو دا بهر ته د لیک موضوع به اوس ځکه کم رنګوي چې دومره اندازه نه دي چې بهر ته ولیږدول شي یعنی اوس د هیوادوالو لپاره هم بسنه نه کوي. د یادونې ده چې د افغانستان نه تازه میوه تر ډیره ګاونډي هیواد پاکستان ته صادرېږي خو دا چې هغه هیواد خپل هم د مالټو حاصلات ډیر لري سوداګر یې له افغانستانه د مالټو واردولو ته زړه نه ښه کوي. ننګرهار ولایت کې د مالټو باغونه د دغه ولایت په بټیکوټ ولسوالۍ کې پر 12000 جری بزمکه جوړ شوې دي چې هر کال ترې سلګونه ټنه مالټې حاصل راټولېږي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پلانډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
د
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
سمه ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره یا UNHCR د پکتیکا ولایت د برمل وسلې زلزله ځپلو کورنیو ته روانه اونې سلګونه کورونه وسپاري. UNHCR د دې کورونو د نږدې تکمیلدو خبر داسې مهال راکوي چې د پکتیا د ګیان ولسوالۍ زلزله ځپلو صدر راډیو ته وویل کې غم ژر تر ژره ونه خوړل شي تر زلزلې به د یخنۍ له امله د قربانیانو شمېر زیات وي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اوري.
د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو اداره وای د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د 500 کورونو د جوړېدو چارې ورستۍ مرحله ته رسیدلې دي. زلزلې د جون په 22مه د پکتیکا په برمل او ګیانی ولسوالیو او د خوست په سپیره ولسوالۍ کې په زرګونو کورونه ونړول چې تر زرو ډیر کسان پکې وشل شول او په زرګونو نور ټپیان شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې یا UNHCR د رسنیو مسؤل پیټر کاسلر ازادي راډیو ته وویل چې روانه اونۍ به 500 کورونه په برمل ولسوالۍ کې تکمیل شي او لژمنې سره سم به نور کورونه هم په لنډ راتلونکي کې زلزله ځپلو ته ودان شي. دی وایي UNHCR د 500 کورونو د جوړېدو په وروستۍ مرحله کې دی. نور 200 کورونه به د کال تر اخره بشپړ شي او د 2023 کال په لومړیو کې به موږ نور 300 کورونه تکمیل کړو. په دې ډول به په برمل ولسوالۍ کې ټول زر کورونه زلزله ځپلو ته ودان شي. بل ورته د پکتیکا د ګیان ولسوالۍ زلزله ځپلې د ژمي را رسیدو ته اندېښمن دي. د دې ولسوالۍ یو شمېر زلزله ځپلې او ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو خلکو ته ویلي دي چې له رسنیو سره به خبرې نه کوي. د دې ولسوالۍ دوه تنو چې د طالبانو له ویرې د خپلو نمونو له اخیستو ډډه کول ازادي راډیو ته خپل حال بیان کړ.
ګیان ولسوالۍ خلک ډېر په تکلیف کې دي. دلته غرنۍ سیمه ده، یا هم زیات دی. لوړ مقاومت مو خوښته نو سیار له چارواکو څخه چلا زلزله زیات توان به خلکو ته دغه یخ ورسی. خلکو کتلاندې کندې وړلې وهلې دي او کندې نام لري چې زیات خلک د باندو او ویلې او په دې مرز اخته دي.
ژمی راغی، ماشومان سینه بغل شوي دي او تر سریو ته د بندونو دردونه روماتیزم دا ډیر زیات پیدا شوی دی.
د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو اداره ژمنه کوي چې راتلونکي میلادي کال به چې پیلې دوته تر دریو اونیو لږ وخت پاتې دی، په ګیان ولسوالۍ او د خوست په سپیره ولسوالۍ کې د زلزله ځپلو لپاره 1400 کورونه جوړ کړي.
په دې خبري مجله کې زموږ خبرونه راپورونه هم دلته پای ته رسیږي. په پای کې به ورشو ساس پیغامونه به ووري.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، پښتون شایم د خوست نه. زده رادیو ټولو کارکونکو ته مینا او سلامونه. او د دې کمرګلې د مرګ نه خبر شو یقینا چې ډېر په خپه شولو. او د دې کورنۍ سره، د دې بچونو سره، د دې لورګونو سره مونږ په دې غم کې شریک ولا د جنت پردوس نصیب کی. یقینا چې دا یو تلئی غاغ وو، تلئی ستوره وو. او الله دې جنت پردوس نصیب کی. او د ازادۍ رادیو نه دا غوښتنه ده چې د کاناډا حکومت ته دمو پیغام ورسوي چې دا تلئی ستوره باید خپل افغانستان ته، خپل خوري ته راوړل شي او دلته دپن شي. او تاسو نه ډیره ډیره مننه.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې چې روغ او جوړ وي. زه نصیب الله د هلمند څخه پیغام پریږدم. دغه د هلمند د مفکلات در درشه پوری داس صحه ده خامد ماده حکومت څخه د هله او درځو ته چې د پاره باندې څه نظر واچي. ډیر خامد لارې شي سره خراب دي. اوس خو به حکومت هم پرې ولاستوي. د غم ولې نه خور کیږي؟ لارې خراب دي، مریض موټر تر واچي تر ولایت پرې چې رسي هغه په موټر کې سوار کی. نو زما د امارت څخه دا غوښتنه ده چې د لارې غم وخوري. والسلام د اخترم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورور کدی مو پتہ غم دی کہ غنیو دا تندرو د سوګی کی په نور ول سوګی کی ازادې د مشارکت سوی حکومت له خوا دا بند سوی ده. او د مو له خوا کوم رسیدګی کیو چې کو امکان لري چې مو ورته وکړو. په کومه د شر خدمت ته ولاړی او کنه نو ول د دې کار نه کوي. باید کار وکړو، خامخا باید کار وکړو چې د مو ته ولسی ده د رادیو سره مینا ول.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایي. د واتس اپ پر دیش میرا را ته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401.
د خبرونې دوه مینیمې تر ورسېدو په دې برخه کې درته د ازادي اوریدونکو پروګرام لرو. خطر هغه وړاندې خبرونه راپورونه وایي چې نن طالبانو په لښکرګاه کې شل کسان د بېلابېلو جرمونو په تور په درو وهله. په هلمند کې د طالبانو د ولایتي ادارې د اطلاعاتو او کلتور ریاست مرستیال مولوي محمد قاسم ریاض ازادي راډیو ته وویل چې دغه شل کسان چې ټول نارینه دي د غلا او نامشروع اړیکو په تور نیول شوي وو چې د محکمې تر پریکړې وروسته نن چهارشنبه هم خلکو په مخ کې په درو وهل شول. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وروستیو کې پر هغو چې د دوی محکمې مجرم ګڼي د خلکو په وړاندې د سزا او پلي کول زیات کړي دي چې د بشري حقونو د سازمانونو او د نړۍ وشمیر هیوادونو لخوا پر سختی نیول کې شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیڅ هیواد نه غواړي چې افغانستان دې د ترهګرو خوندي ځای اوسي او یا هم له دې هیواد د ترهګریز بریدونه پلان او ترسره شي. بلاول بوچ وزیرداري تیروز له یو انډونیزیا ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې په افغانستان کې سوله د پاکستان په ګټه ده. نو موړی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې درځونی چې درواني اونې د یک شنبه پورز سپین بولدک چمن دروازې ته چیرمه د پاکستاني او طالب ځوکون ترمنځ په نخته کې دوړ لور ته مرګ جوړ لوخته و. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا ویلي بلجیم د زیانګالو افغانانو سره د 3 میلیون یورو مرستې ژمنه کړې ده. اوچا نن په ټویټ کې له بلجیم هیواد څخه د مننې ترڅنګ له بس پنورکون کې هیوادونو غوښتنه وکړه چې اړمن افغانان د پر روان ژمي کې هیر نه کړي. د وړاندې د ملګرو ملتونو د خزو د توانمندۍ او جنسيتي برابرۍ ادارې ویلي و چې 6 میلیون افغانان د قحطۍ سره مخ دي. بس پنورکونکو ادارو او سازمانونو افغانستان د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړي دي چې وګړي تر ټولو ډیر بشري مرستو ته اړتیا لري. یو شمیر ډیپلوماټان وایي ظاهراً داسې ښکاري چې نن به د ملګرو ملتونو د ښځو له ادارې د ښځو او نجونو د حقونو د ضد پالیسیو له امله له دې سازمان وشړل شي. خو تمه کیږي چې یو شمیر هیوادونه به د امریکا متحده ایالاتونو د دې غوښتنې له منلو ډډه وکړي. د ملګرو ملتونو د اقتصادي او ټولنیزې شورا چې 45 هیوادونه پکې غړیتوب لري نن د امریکا متحده ایالاتونو هغه پریکړه لیک تر رایې ورکوي چې په دغه سازمان کې د ایران د پاتې مودې څخه د دغه هیواد په سمدستي توګه لرې کړي. اوس ایران د ملګرو ملتونو د ښځو چارو کمیسیون کې تر 2018 کال پورې توپ لري. او په نړیواله کچه سک کال 330 ژورنالستان بندیان شوی دي چې په تیر او دریو لسیزو کې بیساری ګڼ شوی دي. د ژورنالستان د مسؤلیت کمیټې نن د دسمبر په 14 مویل د هغې سایل مخې چې دوی هر کال ټولوي د په تیر او دیر شو کلونو کې نمړی زل دي چې په نړیواله کچه د زندان شو ژورنالستانو دومره لوړ شمیر سبتیږي. د کمیټې ویلي دي چې د سپتمبر تر پایله 330 ژورنالستان د زندانونو د ملي تور شاو چې د 2018 میلادي کال پر تاله شل سلنه لوړوالی ښیي. د ژورنالستان د مسؤلیت کمیټې د کلنۍ سایل مخې ایران د نړۍ په کچه تر ټولو ډیر ژورنالستان بندیان کړي دي چې تر دې وروسته چین، میانمار، ترکیه او بلاروس د هغو هیوادونو په ډله کې دي یا چوي دي چې ډیر ژورنالستان پکې بندیان دي.
ازادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یو بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې خبرونه کې غنو اوریدونکو د ازادي رادیو د اف ام چپو د بندیدو په اړه شکایتونه پریخېدي. دوی له طالبانو غواړي چې د ازادي رادیو پر اف ام نشراتو بندیز لری کړي ترڅو دوی وکولای شي په اسانه توګه ازادي رادیو واوري. ازادي رادیو د سهار لوو د مخام تر و بجو په لانډو چپو خبرونه لري. کچیرته انټرنیټ کاروي زموږ خبرونه زموږ په ویپانه کې هم په ژوندۍ بڼه اوریدلی شي. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. پر یو شمیر نورو مسلو هم اوریدونکو پیغامونه راته پریخي دي. په هرات کې مو د طالبانو د کډوالو او رستنیدونکو چارو له رئیس سره خبرې کړي چې وایي له 2000 کورنیو بې ځای شو او نورو اړمنو سره د ژمنه یو مرستو لپاره چمتواله نیول شوی. دا مرکه وروسته راځي خو په پایل کې د اوریدونکو پیغامونه اورو.
وحدت پال خبر کوم ان نورستان ولایتنه د ازادي رادیو او د امریکا غک آشنا رادیو د اف ام سپو بندول د طالبانو لوري زما په نظر باندې دا د یو خپلواک رسنې پر وړاندې یو ډول يرغل ده او د طالبانو دغه اقدام یو غیر عادلانه اقدام ده او د ولسونو غږ چوب کول ده. نو زما په نظر باندې په داسې حرکتونو سره افغانستان حالات نور هم هغه ترنګلتیا طرف ته ځي او افغانستان نور هم هغه بی ثباتی طرف ته ځي. نو متاسفانه په افغانستان کې یو داسې بد تاریخ نه افغانستان خلق تیریږي چې په هر ډګر کې هغه ناخوالی سره افغانان مخامخ کیږي. متاسفانه افغانانو تعلیمي حقوق نشته په همدارنګه په حکومتي ادارو کې د وظیفو حق د مسلک په اعتبار سره خلک نه لري، د مسلک تو په لحاظ سره نه لري خلک. همدارنګه آزاد او خپلواک رسنۍ فعالیت تر ډیره حده محدود شوی دی او څوک نشي کولی چې یو د ټولنې که چې کوم حالات روان دي هغې په اړه مثبت یا منفي خپل هغه نظریات څرګنده کړي. متاسفانه زما په نظر باندې داسې منفي حالاتو سره افغانستان به نور هم بې ثباته کیږي، حتی چې افغانستان به یو انزوا سره مخ کیږي. نو زما په نظر باندې که داسې منفي حرکتونه او انتقامي برخود جریان ولري نو زه فکر نه کوم چې افغانستان نور نړۍ سره سیال شي.
آزادی راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وایم. دغه د اف ایم صفې چې کومې بندې شوې په دې باندې ډېر خفه او خواشین یم او د طالبانو حکومت نه غواړو چې دغه اف ایم راډیوګانې بېرته خلاصې کړو. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د ازادۍ راډیو کارکوونکو نه مننه کوم. زه قاری خالد د لغمان ولایت نه خبرې کوم. منګه د ډیرو حقیقي د ازادۍ رادیو د اف ایم کوشش کو او دا سم مشکل له وروره د تاسو په دې رادیو کې مشکل او که طالبانو دا بند کړی ده. نو منګه ډیرو حقیقي ازادۍ رادیو درې ورځې کېږي ازادۍ رادیو نه دا اورېدلې. نو وروره که تاسو کومه ستونزې ته زر تر زره هواره کړئ چې منګه د خبرونو نه ځان خبر کو د نړۍ د خپل حالت نړیوالو ته ورسو د ازادۍ رادیو د لارې نه. زما د ازادۍ رادیو د ویونکو نه او اوریدونکو نه دا غوښتنه ده چې ما دا پیغام نشر کړي. مننه کوم وروره. او ډېر وخت کېږي او زه خپله ازادۍ رادیو نه ډېر خوشحاله یم چې دا ما اورېدل او ما معلومات ترنه اخیستل. او ډېر وخت کېږي چې دا دوه درې ورځې وشو چې ما د ازادۍ رادیو اواز نه ده اورېدلی په رادیو کې او په هم د موبایل په اف ایم صفحه باندې. او زما دا پیغام د ازادۍ رادیو کارکوونکو نه غوښتنه چې دا زما دا پیغام نشر کړي. مننه کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وروره ازادۍ رادیو دې زر تر زره دا مشکل حل کړي او ځکه په افغانستان کې مشکلات زیات دي او ځکه د افغانانو حال تر نړیوالو پورې موږ ورسو. دا موږ ډیر په تشویش کې یو چې د ازادۍ رادیو ولې بند شوې ده. آشنا رادیو خبرونې بندې شوې دي. ډیر موږ کوشش وکړو چې موږ د ازادۍ رادیو صفحه خبرونه ونیسو خو هغه موږ حاضر نشو. یو خو د افغانستان کې د نیټ د مشکلاتو د وجې نه موږ نشو کولی چې د ازادۍ رادیو خبرونه د نیټ له لارې واورو. یو خو غربت سره غریبي ډیره ده او بل نیټ خلکو مشکلات ډیر زیات دي. د نیټ مشکلات هم دي او نیټ هم قیمتي ده او ځکه ازادۍ رادیو خل د نیټ له لارې نشي اورېدلی. دا مشکلات تاسو حل کړئ. د ازادۍ رادیو ویونکو نه موږ ډیره مننه کوو چې دا مشکلات حل کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
السلام علیکم. ګل محمد خبرې کوم د ننګرهار ولایت جلال آباد ښار څخه. روزانه موږ دا خواهش لرو چې ازادۍ رادیو نشرات د 15 ورځې کېږي چې بند شوي دي او موږ تاسو نه دا غوښتنه لرو چې بیرته نشرات پیل کړي. والسلام.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکوونکو ته اوریدونکو ته سلامونه مې کړی وړاندې کوم. ازادۍ رادیو زموږ په ژوند کې ډېر تغیرات راوستله. موږ د افغانستان په حالات خبرو. د ازادۍ رادیو چې په افغانستان کې بند کړی ده
موږ په دې سخت ټکو غندو هر چا چې دا کار کړی دی د وطن سره جفا کړی دی دا ولس نه خبره ساتي او داسې پټ خوله ساتي چپه ساتي او موږ غوښتنه د ازادي راډیو څخه لرو چې بېرته د ازادي راډیو غږیزه خپرونه لاسې په ازادي راډیو په افغانستان کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ز لال میر ناصری د هلمند ولایت گرمسیل ولسوالی د برتاکیل ساحینا تاسره په تماس کیم. دا چې د ازادۍ رادیو خبرونه د اف ام په صفحو بند سوی دی او دا خبره من سره غلی چې ازادۍ رادیو یعنی یک طرفه راپورت ورکي د دې لوجه څخه دا خبرونه د اف ام په سپو بند سره په دې من سخت خوا بدی او ډیر لس کال کیږي چې ازادي رادیو ز اورم تعقیبوم او خبرونه نه ګټه پورته کوو. ازادي رادیو یو ډیر به طرفه رادیو ده او ډیر په زړه پورې او ډیر په وخت سره راپورونه ورکي. اگر که کوم اشتباه سوي وي ازادي رادیو یو رپورت ورکړي هغه رپورت به د چارواکو لخوا یا د دولتي رسنوي لخوا دوی ته پکې سم معلومات نه خبر سوي. په دې سره ز له هغه چارواکو د افغانستان د اطلاعات او کلتور له وزارت څخه په ډیر درناوي د هله کوم چې د ازادي رادیو د اف ام صفحه خلاص کی. کم مشکل چې ما بین سرازي او کوم خبره چې پیدا شوی ل دی وجنس د رادیو اف ام صفحه بند شوی ده نو هغه مشکلات باید په د خبرو اترو د مذاکرات لارې حل او پاسل سي. نو موږ په دې هله یو چې د ازادي رادیو د خلاص شي.
دا ازادي رادیو کارکونکو ته زړه له تله سلامونه وړاندې کوم. خدای تعالی دې کې شروغ او جوړ بیاسته. دا افغان حکومت د ازادي رادیو د خبرونو د بندولو لپاره کومه پریکړه چې کړه موږ ته د منلو وړ نه ده. موږ یې غندو. ازادي رادیو د شکایتونو وړاندې کولو او ردولو لپاره بهترینه وسیله وه. موږ به په دې خبرې دلو چې افغانستان او په نړۍ کې څه تیریږي او څه کیږي. یو ازادي رادیو موثر او معلوماتو د بهترینه سرچینه وه او همدارنګه حاکم چارواکي به په دې خبرو چې تاسو کومې کړنې کوي ملت در څخه راضي ده او که راضي نه ده چې اوس ازادي راډیو خپرونه بد بد خانه په خوب صفو کې نه سوړېدلې.
سلامونه مې قبول کړي. ازادي راډیو د خلکو مشکلات تر نړیوالو او مسؤولو کسانو پورې موثق او په زړه پورې رسوي. ازادي راډیو څخه د زیاتې کورنۍ متاثره او د غږ د اورېدو شوق لري.
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه چې د ازادي رادیو د اف ام سپو د بندیدو په اړه مونږ ته پریښیو. مونږ دا پیغامونه خبره کړ. لزګونه نور پیغامونه هم را رسیدلي خو مونږ یې ټول نشو خبرولې. موږ د سهار لوو د ماخام تر وو خبرونه کوو. زموږ خبرونه روان دي د پخوا په شان. که تاسو غواړئ چې ازادي رادیو واوري هم په انټرنیټ کې اوریدلی شئ او که چیرته انټرنیټ نه لرئ نو د رادیوګانو په لانډو چپو کې زمونږ خبرونه شته. د سهار لوو د مخام تر وو تاسو ځان ترې خبرولی شئ. اوس هم راځو یو شمیر نورو پیغامونو ته چې اوریدونکو پر بیلابیلو مسئلو ازادي رادیو ته پریږي.
السلام علیکم. زه د نیرهار ولایت د لالپوری ولسوالۍ د چکنو ځکه نه ګلدین تای سره تماس کیمه. د زه لکم زیاده ازادې رادیو کارکون دي. سلامونه وایم او په خاصه توګه ټول اوریدونکو ته وایم با سلام مو دا درخواست د افغانستان حکومت ته چې ورو زمنګ په افغانستان کې دا کمی افغانۍ چې زړی شوې دا زمنګ نه صرفان ناخلي دا زمنګ نه دکانداران ناخلي دا زمونږ نه تاجران ناخلي وي دا روپۍ ستاسو ظریفي دي او دا افغاني خاندانۍ راپسې کوي دا ورته وه او جر ته خطا کوو ویاڼۍ ته خطا کوو دا زړې افغاني کېږي نولپې سوداګانې نه راکوي. درخواست هم دا دی چې دغه افغاني موږ له په نوي بڼې بدلې شي او یا دغې ته یو مغم وکړي دې لپاره یو تصمیم ونیسي چې دغه مشکلات نه خلک راوځي خلک مزری کړی یا چې تنخوا اخیستي هغه زړې افغانۍ کې څوک نه اخلي. بیا موږ دا درخواست چې موږ سره سیمه ګوانډي مالکي موږ سره کوم ظلم او زیاتیا کوي موږ نه نیسي خو موږ سره صحیح ده ثبوت نشته اسناد راته نشته یې هغه بار بار دا خبره کوي چې غیر قانوني زموږ ملک ته راوښتي او موږ سره ځکه داسې سخت دریځه چلان وکړو. پاسپورټ غواړو همدارنګه سره جوسه ویزه غواړو لکه څنګه چې مخکې موږ ته 5000 پښتو ځله 3000 افغانۍ باندې پاسپورټ راکاو اما څه شانتي وسته مخالو ویزم لکه څنګه چې مخکې وه ویزا همداسي ویزا مو سره غواړو.
سلامونه د ازادۍ راډیو محترمو کارکوونکو او اوریدونکو ته وایم. احمد همدرد له لغمان نه دا پیغام پرېږدم. دغه کوم پاکستانی پلاوی چې د حنا ربانی کار په مشرۍ باندې څنګه د خپلې ستونزو هوارېدو ته دومره سفرونه کوي او راځي یو داسې ملک ته چې هغه رسمیت هم نه لري خو حتمان دوی خپلې ګټې په پام کې نیولي او د خپلو ولس ګټو ته را روان دي. نو زه له خپلو مشرانو نه هیله کوم چې دوی هم د خپلو بندیانو پوښتنه تې وکړي او هغه زر تر زر آزاد کړي او نور په آینده کې دغه عمل تکرار نه کړي. او په جدي توګه ترېنه غوښتنه کوو چې کوم افغانان د ویزې او د پاسپورټ په نامه باندې نیولي دي او په جیلو کې ښځې او نر ماشومان هغه هلته ځورېږي او کورنۍ یې دلته ځورېږي. نو دې غوښتنه ترېنه موږ کوو چې باید چې دا تکرار نه شي.
السلام علیکم. زه د ازادۍ راډیو اورېدونکو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د محترمینو دا به مرستې اوس کوم مرستې چې راځي دا پر اوزیا باندې دوه ملکان ټاکلي دي. هغه ملکان په هر کلي کې خپل شناخته لري هغه نشته کوي او نور ګرده پاتېږي. نو زه د اسلامي امارات په نړیوالو مؤسسو دا غوښتنه لرم چې دې دغه مرسته پر بیا رغونه مصرف کړي ځکه چې پر بیا رغونه باندې دا مرسته مسلمانانو ته رسېږي.
سلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د پچیرګام له سلام محب الله پیغام د تا پرې دما. نو زما دغه پوښتنه ده چې دلته چې کومې مستر چې دا په بیوازلو نوې شرکیږي نو باید چې اول غریب ته مستحق اوروپي شامل شي نو بیا دا او بیوازلو ته ویوشل شي. نو په دې معنی چې دا نوې شرکیږي په هاتوګه باید چې په هاتوګه ویوشل شي.
السلام علیکم. زه د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ کلی چنونه په اړیکه کې یم. زه له چارواکو نه غواړم چې د مهاجرینو ریاست موږ سره د نغده پیسو یو څو اندازه کومک کاو او وعده یې کړې وه. اووه میاشتې وتلې دي موږ سره هېڅ وعده نه ده شوې. د موسساتو او چارواکو ټولو نه دا هیله کوو چې اولې وعدې مه کوئ خو بیا به وعدې کوئ چې هغه کار پاسدګي وکړي. موږ ډېر سخت مجبوره او ډېر سخت په غریب حال کې یو. وسلام.
السلام علیکم. مرقب ته ولسوالۍ د تخار ولایت نه تماس نیولی دی. دغه پیغام یې ده چې هر ماجسته راځي ټول بایان خپل نمان لیکي او یا خپل زامن نیسي په ماجسه کې. غریبانان او مسکینان ټول پاتې دي او څوک یې پوښتنه هم نه کوي. دغه ماجسته باید غریبانانو ته راځي. باید غریبانانو ته ورکه وسي د غریب حق معلوم شي. د غریب حق وتور کوي چې ولې دا ظلم کوي ولې دا ظلم وشي. د رکات ولسوالۍ د تخار په ولایت او دغه سم روان ده. دا باید هر یوه حق و اقدار ته ورسېږي. نو دا مې پیغام دی که اربان دې خپل زامن لیکي او که بایان انجینران دا ولې حسابه ډوډۍ ورکړي خو میوخانو کې ښه نه وي خپل زامن په نوشته کې بس خلاص. غریب ته غریب نه نیسو صحابه مجلسه کښې نه شاملوي. غریبانان خو په غورونو کښې پاتې دي. ټوله مسکینان هېڅوک یې غږ نه اوري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما غږ د لوړپوړو چارواکو پورې ورسېږي.
سلامونه. ستړی ما صاحب زه عبدالخلیل لمخان د غزني څخه اورېدونکو ته سلامونه وایم. باز السلامه. اتین د طالبانو په چارې کښې د شر لږ افغان اوسېدي بېخي اتین دا بوجۍ وړه په څو دي یاسین دوی هغو ته م هغه کړي خو یاسین ارزانه کوي.
السلام علیکم. ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته محترمه. دغه تش په نامه طالبان تقاوت ته حرام وایي. دا سمت نه پېږدي. تقاوت خو حرام نه دی. دا خو د معاش نه ګرځي. والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلي وي. هرات کې د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس وایي دوی له 2000 کورنیو بې ځایه شوو او نورو اړمنو سره د ژمنیو مرستو تابعیا کړې ده. شیخ فهیم ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ژمنیو مرستو د همغږۍ په اړه د نړیوالو موسسو له استازو سره غونډه جوړه کړې ده. له همدې هراته بیا داسې شکایتونه هم را رسېدلي چې مرستې تر ډېره مستحقو کسانو ته نه ورکول کېږي. شیخ فهیم دا ستونزه تر یو ځای منی خوایي د شکایتونو لامل ممکن دا و چې د مستحقینو شمیر ډیر لوړ دی. له هغه نه مې د یوې مرکې په پایل کې وپوښتل چې هرات کې د مرستو د نه شفافیت په اړه شکایتونه ولې راپورته کیږي.
د دنیا باندې دا شکر گزاری ادا کوم چې انشاءالله مکمل هر کور ته په شفافیت سره و حقدار ته حق رسیدلی دی. مستحقین هر مستحق ته خپل حق رسیدلی دی انشاءالله. تقریبا موږ په 15 تاریخ باندې دا کوم دوه کمپونه دي او شپږ جلدی دي. په دې کې تقریبا موږ د ډبلیو سي او د یونیسیار لخوا د 2000 کورنیو ته خوراکي مرستې ورسولې.
ښه، دغه کورنیو ته چې 2000 کورنۍ یادیږي دغه خوراکي مرستې څو ځله رسیدلې په تیرو شپاړسو میاشتو کې چې طالبان واک ته رسیدلي؟
لودین صاحب، دا تقریبا د امارت اسلامي افغانستان کوم واکمنی راغلې ده، دوی ته دغه اوس 15 وار ده. په شپږم کې اوس د ځینې دپاره نوی پروګرام شروع ده. دینسار له مسیح سره پرت کولوبا سره پرون مې خبرې وکړې، انشاءالله نوی پروګرام شروع ده. خو الحمدلله اوس ډېر امن ده، اوس حق او حقدار ته رسیږي او انشاءالله تقریبا موږ په ایرات ولایت کې په غرنیو ولسوالیو کې لکه انجین، لکه مثلا کوسان، لکه پارسی، لکه زاول، لکه ګلران، کشکونا، په دې ټولو غرنیو منطقو کې تقریبا موږ سرویس لکه ډالر ودیت اوس رسول دي. هر نفر څنګه لا جلا توزیع کړی دي، هر یو قناعت لري استادونو مسره کې چې نړیواله مو واړي.
او دغه تلریس لکه ډالر چې تاسو مرسته کړی له خلکو سره، دا هم دغه نقدي مرسته وا او کنه مواد په اخیستل سوي بیا خلکو ته خوراکي مواد وشل سوي؟
نه، دا تقریبا پر کور باندې هغه زپلسي کورونه چې وسه هغه کوم په بلاری کې یا سیلابول یا خراب سي په هغه باندې د هر موسسې له خوا، مثلا د انیشار، د آرام موسسه غیره وغیره، د هر کورنۍ ته تقریبا $600 مستحقینو ته ورسېږي. مستحق او بالکل په شفافیت سره د امارت اسلامي افغانستان د کومو ملګریو کوم څه کومکونه له موږ سره وکړو، بالکل په شفافیت سره موږ خپله سروې کړې ده او هم تنظیم ورسولې ده.
بله ښاغلی فهیم، تاسو اطمان ازادي راډیو اورېدلې دا پروګرامونه اوري، خلک ډیر شکایتونه کوي، همدغه هرات کې موږ ته شکایتونه را رسېدلي، وایي چې مستحقین نه دی پیژندل سوي، وای هغو کسانو ته مرستې ویشل کیږي چې په یو ډول سره د طالبانو غړي پاتې شوی یا د طالبانو په تیر وخت کې ملاتړي پاتې شوی دي. دغه شکایتونه تاسو څنګه ارزوئ؟
دا خبر بالکل افواي علم ده، دا مرستې بالکل اطمینان او کندو مستحقین ته ورسیږي ان شاء الله. کوم د شي زموږ په دې رات په ټول غرنۍ ولسوالۍ کې یا خودي په بشار کې تقریبا نظامي سړي ته مرسته نه ورکړل شوی او ان شاء الله شواهد به نوچ پیدا شي.
یعنی دا قطول مرسته چې تاسو وایي ویشل سوي مساحق کسانو ته، تاسو سره په هرات کې څومره شمیر بې ځای شوی کډوال یا حق کسان چې لګاونډي هواد ایران راستنه شوی سب دي؟ همدغه 2000 شاو خو او کنا فکر کوي ممکن دي بې ځای شوی کسانو شمیر د هغو کسانو شمیر چې ایران راغلي بیرته راستنه شوی شمیر زیات ویل دي؟ نه،
زموږ ایران څخه کوم خلک راوځي، لګاونډي ایران څخه کوم خلک راوځي، راوړي اندازن یو لک 80000 اغه د مهاجرین روس لیران روزانه راوړي، چې هغه د پاره بیا موږ کوم ترتیبونه برابر کوم، خوراکي مواد ورکو، استراحات ورکو، بیا خپل ولایتو ته ډیر په منظمه توګه باندې رسول او الحمدلله اوس ډیر راضي دي، امن ده. مثلا که په شپه کې که په ورځ کې به خپل ځای ته ځان رسول شي او ان شاء الله د هر وګړي چې موږ پښتنه کړی هغه ډیر خوشاله دي الحمدلله، کوم ستونزه دې کې لاله نشته.
نو فکر نه کوي چې د خلکو ستونزه به واقعي وي، شکایتونه به واقعي وي ځکه تاسو 2000 کسان رانغاړي، 2000 کسان سره مرسته کوي. ما فکر کوم مستحقین به ډیر وي، ممکن په لزګونو زره مستحقین وي په هرات کې.
بالکل معقوله خبره، حتی منتري حد پروبوي خامخه به څو کمی خو خامخه د الله پاک په مخلوقات کې خامخه کوم راځي ترخه یو الله ده، خامخه په 2000 نفر کې خامخه مثلا زیات زفونی وي، زیات دغدي وي، مشکلات زیات وي او تکالیف زیات وي. خو مثلا اوس په لاله سمول نه دا موږ څنګه ریواله د نجاح کوو چې موږ ریواله موږ شي د موږ سره اوس عاجلا د ژمي د لپاره مثلا نو ترتیب برابر کی، نو پلان برابر کی چې د هر کورنۍ ته جلا جلا موږ خپل مرسته په شفافیت سره هم د سوزي له حوالی او هم د سړي ورسو.
اندېښنیم دغه د نړیوالو اندېښنې خو دلته افغانستان به یو سخت ژمي مخ کې ولري. هرات هم هغه ولایت دی چې په سړه حوزه کې راځي جمعې سوړ وي د جمعې لپاره څه تدابیر نیول شوې دي هغه ځایونو ته چې جمعې کې ممکن پکې بیړنۍ حالت شي آیا خوراکي مواد ځای پر ځای شوي یعنی زیر می ډکه شوې دي د مرستو لپاره
تقریبا غونډه نیولې و ان ذا چر جمعې غونډه ونیول ټول نشار دفترونه چې په ولایت مقام شیخ حسن جر صاحب او د وزارت مهاجرین اجي خليل الرحمن حقني صاحب مشر توباني مكمل غونډه ونیوه او ټول مؤسسات موږ او ورته له وته د خبره د خپل پلان برابر کوسه سکول پکار دي ځینې د پاره څه لا سره نه راوړي سکول پکار دي نو دی په دې چې موږ ته په اطمینان راکړي ان شاء الله ان شاء الله موږ به د هر د ځینې د پاره د هر مسكين او د هر
فهیم صاحب یو بل موضوع چې راپورته کیږي البته دا په هرات پورې یوازې تړلې نه ده د اکثره ولایتونو کې وای کله چې مرستو ته نوملیکنه کیږي د غنوملیکنه د قومي مشرانو یا د کلیوالي ملکانو په وسیله باندې کیږي دا سی ویل کیږي چې د ملکان په خپل چارو کې کله نا کله صادق نه وي ټول مستحق کسان نه لیکي تاسو دغه د نوملیکنه بهیر څارئ کوم سیستم لري چې دغه بهیر څنګه مخته دي ځکه زموږ ډیر شکایتونه په همدې دي چې خلک وایي کله ملک سره د روابط خنه وو یا مثلا کلی کې د ژوند خنه وو هغه ملک وایي د کس نوم نه لیکي د مرستو لپاره
یقینا زه په خپل شخصا الحاج کریم رئیس مهاجرین وزارت د شپې ګرځم په ټول کوڅو او په ټول کور کې د شپې ګرځم پر هر کې باندې د شپې ګرځم خپل سره نه کوم د هر غریب د هر مسكين سره نه کوم حالات څنګه حالات خو متاسفانه دا خبر واقعات لري نو که څه وایې خو موږ په اعتبار نن لرو په غوږ باندې بروسه نن لرو په غوږ اعتماد نه کوو خو چې هر څو لس موږ راوړې چې زما لزر کور دي نو وزر کور خو بیا متاسفانه موږ په غوږ باندې اعتماد نه کوو خو بیا موږ او د ټول مؤسساتو په همغه سره ډیره شفافه باندې سروې کوو په شفافیت سره او موږ توزیع کوو خو اوس موږ په نړیواله د ځخ کوو پر یوه شهر باندې ځخ کوو خصوصا د نړیوال شهر په مشر پرد ګلوبال باندې ځخ کوو چې موږ سره عجلا مرسته وکړي او ان شاء الله حالن موږ د یالس کچنر مال اوس په لاله په
د هرات د کډوالو چارو رئیس شیخ فهیم و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
په همدې سره د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروگرام هم پای ته رسیدي. یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخونکو خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422211214115. شمیره بیا وایم 00422211214115.